السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لرو. په قندوز کې په جګړې کې دیرش ولسی خلک او دوه امریکایي عسکر وژل شوي دي. د عراق قواوې نن په موسل کې په یوه برخه کې کور په کور تلاشي کوي چې ولسی خلک محفوظ وي، او نن په پاکستان کې د دوه اورګاډو په ټکر کې یو ویشت تنه مړه شوي دي. په دې خبرونه کې په نورو رپورټونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام لرو، مګر دا پروګرام د وخته ثبت شوی دی. اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. د کندوز والي اسدالله امرخیل ویلي دي چې دیرش تنه ملکي وګړي په جګړه کې وژل شوي دي. د کندوز د والي ناطق محمود دانش وایي چې د کندوز په عملیاتو کې د وژل شوو ملکي وګړو زیات شمیر ماشومان دي. ښاغلی دانش وایي په دغه عملیاتو کې شپږ ویشت تنه طالبان هم وژل شوي دي او اوولس تنه زخمي دي. هغه زیاته کړې ده چې په دې عملیاتو کې د افغان ځانګړو خاصو قواوو څلور عسکر هم وژل شوي دي او شپږ زخمي دي. د امریکا د متحده ایالاتو پوځ ویلي دي چې دوه امریکایي پوځیان د پنجشنبې په ورځ په قندوز کې هغه وخت ووژل شول چې د افغانستان قواوو ته یې د طالبانو په ضد جګړه کې مشوره ورکوله. د ننګرهار د ولایت د پچیراګام په ولسوالۍ کې د افغان قواوو ځمکني او هوایي عملیات لا هم ادامه لري. د سیمه ایزو چارواکو د معلوماتو له مخې لا هم داعش د پچیراګام ولسوالۍ په شپږو کلو کې حاکمیت لري. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې یو تازه تحقیقي رپورټ ښیي چې په ګوانتنامو کې د اتو افغانو بندیانو دوسیې پراخې حقوقي او قانوني نیمګړتیاوې لري. د دغه رپورټ له مخې اته تنه افغانان محض د تورونو، غلطې ترجمې او اوازونو پر بنسټ نیول شوي، د ګوانتنامو په زندان کې پوږده بند محکوم شوي دي. د رپورټ جوړونکي کیت کلارک چې دا مهال په لندن کې ده، د امریکا غږ ته ویلي دي چې په دغه رپورټ کې د ګوانتنامو په زندان کې د اتو بندیانو د دوسیو په هکله تحقیق کړی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې دغه څېړونکي د دغه رپورټ د جوړولو هدف له جنګي جرمونو سره خپله لیوالتیا ښودلې ده. دوه اورګانو نن سهار د پاکستان د کراچۍ په ښار کې ټکر کړی دی او لږ تر لږه یو ویشت کسه پکې وژل شوي دي. خبری چینلونه وښودل چې د ژغورنې عمله د اورګاډو د چیت پیټ ډبونه د مسافرو په ایستلو لګیا ده. دغه یو ویشت تنه هغه وخت مړه شول چې یو اورګاډي د بل اورګاډي سره چې په سټېشن کې ولاړو وجنګېده. په کراچۍ کې د جناد روغتون یو مامور وویل چې کوم پنځوس تنه زخمیان روغتون ته رسول شوي دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په تیرو دوه میاشتو کې لس دولس ښوونځي سوځول شوي دي. ناپیژندل شوو کسانو په داسې حال کې دغو ښوونځیو ته ور اچول دی چې د تیر جولای د میاشتې راهیسې په دغه سیمه کې د تعلیم موضوع مهمه موضوع ده. د اسلامي دولت څخه کم پنځه زره وسلوال لکه څنګه چې ورنه غوښتل شوي دي کوشش کوي چې د عراق د موسل د ښار د ساتلو دپاره تر مرګه پورې وجنګېږي. د دغه تروریستي ګروپ رهبر ابوبکر البغدادي چې ځان یې په خپله خلیفه اعلان کړی دی، په خپلو خلکو باندې غږ کړی دی چې په غیرت او ویاړ ځان ټینګول د شرمناکې عقب نشینۍ نه زر چنده آسانه دي. د بغدادي دغه ثبت شوی پیغام چې د تیر دسمبر رئیس لومړنی پیغام دی، په سوشل میډیا کې خپور شوی دی. بغدادي دغه پیغام درې هفتې مخکې د موسل د بیرته نیولو دپاره د عراقي او کوردي وسلوالو د کمپین په وخت کې خپور کړی دی. د بشري حقوقو د اف نړیوالې مؤسسې د رپورټ له قراره د ایټالیا قواوو د بشري حقوقو نه څو سرغړونې کړې دي. مهاجر او پناه غوښتونکي چې د ایټالیا خاورې ته ننوتې دي وهلې او ټکولې دي او په غیر قانوني ډول یې بیرته شړلې دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما چې د امریکا تیر دوه د جمهوري ریاست انتخاباتې وګټل او دلیل یې د تورپوستو امریکایانو ملاتړ او رایې وې، پرون د چهارشنبې په ورځې وویل چې امریکایان د روان کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د هیلری کلینټن نه د تورپوست امریکایانو ملاتړ هغومره چې باید وي نه ده. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د برتانیې سترې محکمې نن د پنجشنبې په ورځ حکم وکړ چې حکومت باید اول د پارلمان منظوري واخلي، بیا د اروپایي اتحادیې نه په رسمي ډول د وتلو کار شروع کړي. د تجارت وزیر لیم فاکس ویل حکومت باید د اروپایي اتحادیې نه د وتلو د جریان د پیل کولو نه مخکې د سترې محکمې حکم ته انتظار وباسي. د سترې محکمې دغه حکم د اروپایي اتحادیې نه د برتانیې د وتلو دپاره د صدراعظم تیریسا می په پلانونو باندې یو سخت ګزار دی. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن سټوډیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د واشنگتن د سټوډیو څخه مو د سیمي او نړۍ خبرونه واوریدل. 2015 او 2014 کال د افغانستان د ملي اردو د پاره د نورو کلونو په پرتله ډیر خونړي کلونه و. د خبرنن په کابل کې د مارشال فهیم د نظامی اکاډمۍ د نویو فارغ سوي افسرانو د فارغېدو د غونډې پر مهال سوې ده. په دې اړه نور تفصیل خبریال رحیم ګل سروان راکوي.
د دفاع په وزارت کې د ملي اردو د شهیدانو په یاد څلۍ دا څلۍ د ملي اردو د وژل شوو سرتیرو په یاد او درنوي نن د دې وزارت په انګړ کې وښودل شو. ملي اردو سږ او تیر کال له سختو جګړو سره مخ وه. په همدې دوو کلونو کې تر ټولو نورو کلونو زیاته مرګ ژوبله هم ورکړې ده. دفاع وزارت د مرګ ژوبلې شمېره نه ورکوي، خو لوی درستیز بیا وایي چې څه سږ کال د ملي اردو د زیاتو تلفاتو لامل شول.
باز هم بعضې مشکلات
ځینی تکتیکی ستونزې موجودې وې او همدا دلیل و چې متاسفانه دفاعي او امنیتي ځواکونو تلفات او ضایعات لرل.
همدانند د مارشال قسیم فهیم له نظامی اکاډمۍ 300 تازه د ملي اردو افسران فارغ شول. دوی د یو کال لزده کړو وروسته د ملي اردو لیکو ته ورستنیږي. له دغه نظامی اکاډمۍ تر دې دمه 2000 د ملي اردو افسران فارغ شوي دي. دفاع وزارت وایي د جلب او جذب ترڅنګ د ملي اردو روزنه په خپل ځای ده. له نظامی اکاډمۍ دغه فارغ شو افسرانو ویل چې دوی به د جګړې کرخې ته ورځي.
ما د هر ګوشه افغانستان
کدا افغانستان په هر ګوت کې په هر ولایت کې دند راوز پرل شي پکې خپل وظیفه اجرا کوو.
بل خواته د سیګار راپور خي چې سکل تر 15000 زیات د ملي اردو سرتيري وژل شوی، خو دفاع وزارت د سیګار د شمیره نه مني. دفاع وزارت وای له جګړو او د ملي اردو د قربانیانو ترڅنګ له هم د ملي اردو د جلب او جذب مرکزونو کې پراخه مراجعه شته.
ملی اردو شمیر یو لکو 15000 تنه ده، خدا دا طلب اردو ده کده شي په یو میش کې 15000 شپږ نفر ترخیص واخلي هغه خپل کورونو ته لاړ شي. خدا په دې معنی نه ده چې موږ ملی اردو اکمال نه ده. موږ په تعلیمی مرکزونو کې نوی نفر لرو په ما غشمیره باندې چې ترخیص اخلي یا غیر حاضر کیږي یا مثلا شهید او زخمی او مثلا د اردو نه منفکیږي، د هغه په ځای باندې موږ په تعلیمی مرکزونو کې نفر لرو بیرته اردو اکمالي.
د دفاع وزارت وای د ملي اردو لپاره تر ټولو لوی ستونزې دا ده چې لا هم هوایي ځواک په بشپړ توګه په خپل پخو نه دی ولاړ. دا وزارت وای درانه توپچی او درانه زریدار د نورې هغه نیمګړتیاوې دي چې ملي اردو یې نه لري. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات غیر مستقیم دی او رای کاندیدانو ته د ایالتونو په اساس ورکول کیږي. هر ایالت د خپل نفوس په اساس رای لري. هر کاندید چې 200 رای وګټي نو هغه به انتخابات ګټلی. په انتخاباتو کې د ځینو ایالتونو رای خو مخکې لا معلومی وي چې چاته به رای ورکوي، خو داسې ایالتونه هم شته چې د رای نتیجې د مخه نه وي معلومه او په انتخاباتو کې کلیدي نقش لري. په هغو ایالتونو کې چې په بدا ځلې په انتخاباتو کلیدي یا مهم بلل کیږي یو اوهایو ایالت دی او 13 استازي لري. دا چې څنګه او ولې اوهایو په دغو انتخاباتو کې مهم نقش لري، موږ په اوهایو کې د اوهایو د دولتي پوهنتون د منځني ختیځ د مرکز د مشر عالم پاین سره مرکه کړې ده چې په ګډه به یې واورو.
محترم پاین صاحب، اوهایو خو د تیرو انتخاباتو په ځیر یو ځل بیا کلیدي یا مهم ایالت ګڼل کیږي، نو دغه ایالت ولې کلیدي ګڼل کیږي او د نفوسو په حساب، د تعلیم په حساب او د اقتصاد په حساب دغه ایالت څنګه ایالت دی؟
دا ایالت تقریبا د امریکا په د منځ کې واقع شوی دی او دا چې دا دومره نفوس نه لري لکه نیویارک او کالیفورنیا.
بله،
دا تقریبا په حدود کې د 10 میلیونه نفوس لري. هم صنعتي ایالت دی او هم اقتصاد زراعتي.
بله،
او دا اهمیت یې په دې کې دی چې دا د امریکا رئیس جمهوران د بالخصوص د جمهوری خواهانو د ګوند هیڅ یو رئیس جمهور په دا تیرو تقریبا 35 کلو کې نه دی رئیس جمهور سوی چې دا د جمهوری خواهانو د ګوند چې دا اوهایو یې نه ګټلی. خو دا یوه موضوع ده. د بل خوا څخه دغه اوهایو او نارت کارولاینا، کلورادو، فلوریدا، نبراسکا، ورجینیا دا هغه ایالات دي چې دا کله دیموکراتانو ته رای ورکوي، دا نور کله ریپبلیکنانو ته. نو دا په نامه د سوینګ سټیټس یادیږي. دا سوینګ یعنی کله یوې خواته سي کله بلې خواته سي. نو په دې لحاظ باندې دا دواړه ګوندونه د امریکا چې دي، دا جمهوری خواهان او دا په خپله دا دیموکراتان، دا ډېر کوشش کوي چې دغه دا سوینګ ایالات